द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا اډی بریډیو دی نن د خالی ورس کال 2015 د مې د میاشتې 2 منټه ده وخت چې به د پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې په افغانستان کې شپې دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې شپې دی وایس اف امریکا اډی بریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته د محمد اکرام
او زه نصر کاکړ
هر کله بایو ابل تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان فوج ادا کړې قبایلی سیمو شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د عملیاتو په محل لښته لږه څلور څلوېشت مشکوک وسلوال وژلي دي
عوامین نشتل ګوند د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لار کې ممکنه بدلون پر ضد د بلوچستان سرخار کوټه کې په شپاړه سمي د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې اخوا د منصوبه بندي او پرمختیا مرکزی وزیر احسن اقبال په دغه تجارتی لار کې د بدلون تورونه رد کړی دي
چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں کوئی ایک انچ روٹ نہیں بدلا گیا اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ روٹ بدلا گیا ہے تو وہ سامنے پیش کرے
اول افغانستان څخه یو پلاوی نن عربی هیواد قطر تر روان شوی چیرې چې بد دوی د حکومت مخالفه طالبانو له استادو سره په هیواد کې د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره خبرې کوي د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وای
گران اردن کو پدی یو ساتا خبری خبرونه کې با تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالات باندې ریپورتونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان فوج ادا کړی چې قبایلی سیمو شمالي وزیرستان او خیبر په تیرا کې د عملیاتو په محل لښته لږه څلور څلوېښت مشکوک وسلوال وژلي دي پاکستاني مطبوعات د فوج د ویاندې ادارې ISPR په حواله وایي د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې شپاړس وسلوال وژلي چې پکې زیاتره بهرنیان دي فوج په تیرا کې د پنجشنبې د ورځې راهیسې وویشتو وسلوالو د وژنې هم ادا کړی خو آزادو خبري سرچینو د دې اداګانو پخلی نه دی کړی پاکستانی فوج شمالی وزیرستان کې د ضربې از په نوم تیر کال د جون په 15 نیټه عملیات شروع کړي او وای تر 1300 زیات وسلوالې وژلې هم د ډول په خیبر ایجنسی کې د خیبر 2 یا دویم په نوم باندې فوجي عملیات جاری دي چې پکې جنگي الوتکې او هلیکاپټر برخه لري شمالی وزیرستان او خیبر ایجنسی د پاکستان له هغه وو قبایلی سیمو څخه دي چې حکومت د FCR تر قانون لاندې د خپل کنټرول ساتلو لپاره نظام چلوي
د پاکستان قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی په خوانې غړې اخونزاده چټان د سړک خړه یو بمی چاودنه کې بچي وې دي اخونزاده چټان د باجوړ خار نه یو کلی ته د سیاسي جلسې لپاره روان و کله چې پلار کې خخکړې بم د نوموړي د کانوای سره او چاودیدو په حمله کې ځنې ګاډو ته نقصان رسیدلې دي هم پرون باجوړ قبایلی سیمه کې د امن لخر یو ځای مشر زوی بجل شوی چې پلای غیر قانونا ډلې جماعت الاحرار په خپل سر اخستی و
د پاکستان حکومت هغه راپورونه رد کړي چې وایي د حج په فرمونو کې د مذهبي فرقی شیعه سنی پښتنې د سعودي عربستان په وینا شامل کړي د حج د وزارت یو چارواکي مطبوعاتو ته ویلي د پښتنه په دې شامل کړل سوی چې سنی او شیعه حاجیان د اختر د قربانیو بیل بیل طریق لري او دا یې د شیعه مشرانو په غوښتنه کړي نورحال پیرولت شاه له اسلام آباد راکوي
او رپورټونه زیاتوي چې سعودي عرب د یمن د شخړې په سر دا ځلې د حج په موقع د اهل تشی خلکو لخوا د سخت برګون رامنځته کېدو یره لري ځکه سعودي عرب په دې ځان خبرول غواړي چې دا ځلې به د کم کم هیواد نه او څومره شیعه مسلمانان د حج لپاره راځي خو د پاکستان د مذهبي امور وزارت دغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي او دا بی بنیاد ګرځولي دي ډیو ریډیو سره خبرو کې د وزارت ویان سجاد قمر وایي چې د مسلکي شناخت خانه د سعودي عرب په وینا نه بلکې شیعه مسلمانانو ته د خپل عقیدې ترمخه قربانے کولو کی اسانتیا لپاره شامل اکڑے شویدا
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کو سعودی عرب یا کسی خاص اس سے جوڑا جاتا ہے بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے مسلک کا اس لیے پوچھا گیا ہے کہ قربانی کے حوالے سے اہل تشیع کا اپنا یعنی وہ طریقہ کار ہے
دے وای چې د پاکستان د نورو مسلکونو سره تړاو لرونکي خلکو نه ذکر دوی د شناخت په حق لنی دی پختلې شوی چې ملک د مسلمانانو دو لوی فرقې دي او کچر د حج لپاره تلونکي یو پاکستانی مسلمان شیعه نوینو هغه به یقینا په سنی مسلک کې حساب ولي شي سپیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد
دا وایس اف امریکا ټی ریډیو دا
عوامی نیشنل ګوند د پاکستان او چین ترمنځ د تجویز شوي اقتصادي لار کې د څه قسم بدلون پر ضد په 14 مئی د بلوچستان سرخار کوټه کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې. قومي وطن پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د وړاندې نه د پاک چین اقتصادي لار د بدلون په سر اندېښنې څرګندې کړې دي. دغه ګوندونه وایي مرکزي حکومت د چین سره تجارتي لوزنامو په وخت پښتانه په نظر کې نه ساتي، څوک چې د ترهګرۍ په جنګ کې تر ټولو زیات اغېزمن شوي دي. اخوا د منصوبه بندۍ او پرمخ تیا مرکزی وزیر احسن اقبال په پاک چین اقتصادي لار کې د بدلون تورونه رد کړي او ویلي هغه سیاستدانانو ته چیلنج ورکوي چې د اقتصادي لار د بدلون په اړه ثبوتونه مخې ته راوړي.
له افغانستان څخه یو پلاوی نن د شنبې په ورځ عربي هیواد قطر ته روان شوی، چیرې چې به دوی د حکومت مخالفه طالبانو له استازو سره په هیواد کې اوږده جګړه ختمولو لپاره خبرې کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد و خبریالانو ته ویلي 40 کسیزه پلاوی کې د سولې د شورا دوه غړي شامل دي او دوی به د یک شنبې او دوشنبې په ورځ خبرې اترې کوي. د ده په وینا دا به ښکاره خبرې وي چې پکې د افغانستان، پاکستان او طالبانو استازي شریک وي. د وسلوال طالبانو یو ویاند هم د خبرو اترو پخلی کړی او د ای اف پی خبری اداره وای د طالبانو اته غړي به په دې خبرو کې برخه اخلي. د دې خبرو بندوبست یوې نړیوالې ادارې پوګواش کونسل کړی چې په نړیواله کچه د جګړو د ختمولو لپاره په خبرو اترو زور ورکوي.
نن افغان پایتخت کابل کې په یو خونړۍ پیښه کې د یو افغان ښځې فرخنده په وژنه کې د 19 پولیس چارواکو په شمول یو کم 50 مشکوک تنانو مقدمه شروع شوې ده. د افغانستان یو ځای عدالت کې دغه مقدمه په ټلویزیون باندې نیخ په نیغه ښودل کیږي. مشکوک تنان د مارچ په 19 نیټه د 20 کلنې فرخنده د وژنې د تورونو سره مخ دي. د استغاثي وکیلان تور لګوي فرخنده په ډاګه میدان کې خلکو په لتو سکانو، ډانګو او کانو وژلې وه او دا چې په هغې د قرآن د پاڼو سوځبلو د دروغو تورونه لګول شي.
د ملګری ملتونو چارواکي وایي نیپال کې لری پرتو سیمو کې زلزله ځپلو خلکو ته لا تر اوسه مرستې نه دي رسېدلې او وایي هغه برخو ته د کومکونو رسولو لپاره هلیکاپټرو ته اړتیا لري.
نن ورځ څلور کاله وړاندې د پاکستان بټاباد ښار کې د پوځي چامړۍ سره نږدې د القاعده مشر اسامه بن لادن په امریکایي عملیاتو کې وژل شوی. د امریکې استخباراتي ادارې سیایې د اوږد لټون وروسته په بټاباد ښار کې په بلال ټاون کې په یو کور کې اسامه بن لادن معلوم کړو. د امریکې نیوی سیل د اسامه نیولو یا وژلو لپاره د شپې په تیاره کې پوځي عملیات کړو. د پاکستان حکومت د دغه پیښې پلټنو لپاره وروستو یو کمیشن جوړ کړو، خو د دغه کمیشن لخوا وړاندې کړل شوی رپورټ تر اوسه په ډاګه کړی شوی نه دی. د اسامه بن لادن معلومولو کې د سی آی اے سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل افریدی تر اوسه د پاکستان په یو زندان کې بندي دی.
راپورونه وایي د یمن په جنوبي ساحلي شهر عدن کې د یوې اونۍ راهیسې روانې جګړې له امله په سلهاوو کورنۍ بندې دي او د خوراک سخت کموالی رامنځته سوی. په عین حال کې شهر کې دننه د شیعه حوثي یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري او د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي هیوادونه هم د یاغیانو د مخنیوي لپاره بمبارونه جاري ساتلي دي. د ای پی خبرې اداره وایي عدن کې هر څه تباه کړل شوي، له بهر څخه لارې بندې دي، په تنورونو کې ډوډۍ نشته، کاروباري مرکزونه، دوکانونه او سکولونه بند دي او د شهر اوسیدونکي د سرګردانۍ په حال کې په منډه دي.
د شام حکومتي میډیا وایي یاغیانو په شمالي صوبه الپو کې د حکومت د کنټرول لاندې ځلو کې د توپو په ګولباري کې لږ تر لږه 12 عام کسان وژلي چې پکې درې ماشومان هم شامل دي. د شام سرکاري ټلویزیون تر مخه په ګولباري کې د یوې کورنۍ 8 کسان وژل شوي او 15 سلویخت نور ژوبل شوي دي. برتانیا کې د شام د بشري حقوقو څارنه کوونکي ډله وایي د حکومتي کنټرول لاندې سیمو کې د یاغیانو په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي.
په عراق کې چارواکي وایي د شنبې پر ورځ د ګرما په پوځي مرکز باندې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 6 پوځیان وژل شوي. د دوی په وینا یو ځانمرګي برید کوونکی له بارودو ډاک موټر د حکومتي او ائتلافي ځواکونو مرکز ته داخل کړ او چاودنه وکړه. دغه مرکز کې میشت عسکر د اسلامي ریاست د تندره او وسلوالې ډلې په ضد جګړه کوي. چارواکي وایي په وژل شوو کې 3 عسکر او 3 د ملیشي غړي دي او 9 نور ژوبل دي. د ګرما په سیمه کې عراقي او د امریکا په مشرکې ائتلافي ځواکونه د اسلامي ریاست د وسلوالو په ضد عملیات کوي او هڅه کوي دغه سیمه له وسلوالو څخه پاک کړي.
د امریکای مریلند ریاست بالتیمور ښار کې روانه میاشت یو 25 کلن تور پوسټ کې هلک په وژنه کې شپږ پولیس افسران د گرفتاری ورستو په ضمانت خوشی کړل شوی دی. د بالتیمور پولیس هډ کوارټر سره نږدې پرون یو خبری کانفرنس کې مشر حکومتي وکیل مریلند موس پی هغه تفصیل وړاندې کړی چې د اپریل په 12 نیټه څنګه پولیس افسرانو د فریډی ګری لخوا خواستونو باندې سترګې پټې کړې وي. څوک چې د پولیس په ورخه کې د زخمونو له وجې په 19 اپریل مړ شوی. او یوکرین ویلي د چرنوبل نیوکلیای مرکز سره نږدې د 4 ورځو راهیسې لګېدلې اور یې مړ کړی دی. په کال 1984 کې په چرنوبل کې تر ټولو خطرناکه نیوکلیای پیښه شوې وه.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبروں نمو اوریدل.
دا وایس آف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه ته واشنگتن ډی سی څخه غوښیاسته. لکه څنګه چې وړاندې واوریدل، د پاکستان فوجي دا کړی چې قبایلی سیمو شمالي وزیرستان او خیبر پتیرا کې د عملیاتو په محل لشتر لږه 14 مشکوک وسلوال وژلې دي. پاکستانی مطبوعات د فوج د ویاندې ادارې آی ایس پی آر په حواله سره وایي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې 14 وسلوال وژلې چې پکې زیاتره بهرنیان دي. د شمالي وزیرستان د دې عملیاتو حال به اخلو. هم له سیمې څخه د جو ریډیو خبریال ادنان خان بیچنی څخه چې دا وخت له مور سره په ټلیفون باندې موجود دی. ستړي مسی په خیراله.
خوشاله اوسې نصر کاکر صاحب.
ډیره مننه. که تر ټولو مخ هم دغه تفصیل راکړي چې دا عملیات په کوم کوم سیمو کې سوي دي او الته ازادي خبری سرچینې هم سوي.
مهرباني نصر کاکر صاحب، کوم چې فوز ویاند اداره د آی ایس پی آر هغې لخوا پاکستانی میډیا یا نورې چې کوم خارجي میډیا دي هغې ته ویلي شوي دي چې پاکستانی فوز په دوه قبایلي سیمو خیبر ایجنسۍ او دغسې په شمالي وزیرستان کښې وسلوالو په ضد جد جزونو څخه هوایي بمبار ترسره کړی دي او په دې کښې 44 وسلوال طالبان چې دي دا وژلي شوي دي. دوی ویلي دي چې لومړنی بمبار چې دی هغه په تیرا سیمه چې کومه د خیبر ایجنسۍ ده لریوریا غریزه په هغې کښې د وسلوالو مرکزونه په نقشه کړي او په دغه بمبار په نتیجه کښې نږدې 28 پورې وسلوال طالبان چې دي هغه وژلي شوي دي. دا هم دې سره وایي چې دغسې د شمالي وزیرستان چېرته چې وسلوالو په ضد ضرب العضب دی پوځي عملیات دوام لري د هغې پر مهال په شوال سیمه کښې نن غرمه هوایي بمبار ترسره کړی دي او دغه بمبار په نتیجه کښې 14 پورې کسان وژلي شوي دي. دې لخوا میډیا ته ویلي شوي دي چې دغې بمبار په نتیجه کښې 14 کسان چې کوم وژل شوي دي دا ټول خارجیان وسلوال طالبان دي. خو چونکې قبایلي سیمه نوګو ایریا ډیکلیر شوې ده او له ازادو سرچینو دغې دعوی چسپي نه وای نه دی شوی او نه هلته خبرې اعلان تللی شي چې په ازاده بڼه دې ځای نه کرار راپورونه ترلاسه کړي. کوم معلومات چې مخې ته راځي دا یوازې د پوځ لخوا ترلاسه کېږي. زه به تاسو ته ووایم چې شمالي وزیرستان کښې له تېر جون میاشتې راسې دلته پوځي عملیات دوام لري او پوځ وایي چې دلته میرعلي او میرالشاه سیمو کښې حکومتي واک په ځای کړی شوی دی او داسې هم ویلي کېږي چې دلته د بېرته واپس ستنېدو کډوالو مرحله هم شروع شوې ده او دا هم ویلي دي چې په دې مرحله کښې 2000 نه زیات وسلوال طالبان چې دي هغه وژلي شوي دي. تېره ورځ د ملک وزیراعظم میا محمد نواز شریف هم میرعلي کجوري سیمې ته تللی وو او هلته یې ویلي وو چې شمالي وزیرستان کومه سیمه ده هغه له وسلوالو نه مکمل طور باندې صفا کړې شوې ده او هلته چې کوم پوځي سرتېري په دې کښې برخه اخلي د هغو ستاینه یې کړې وه. خو نن بیا هم د شمالي وزیرستان دا دغه چې کوم هوایي بمبار وي د هغې رپورټونه ترلاسه شوي دي. خو دا وخت پوځي سرتېرو لخوا داسې ویلي کېږي چې کومه د شمالي وزیرستان افغان پولیس سره په څېرمه سیمه د داخل دلته د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو پر مهال مخ په وړاندې روان دي او دې سره بله سیمه د یادوي شوال چېرته چې تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي شوي.
او عدنان بیټنی صاحب، دا راته ووایاست چې هغه د کډوالو چې کوم غوښتنې وې او د کډوالو د بیرته تګ پروسه وه هغه اوس پر کوم ځای ولاړ ده؟ که په لنډو ټکو کې راته ووایاست.
کاکر صاحب، د چې کومه خیبر ایجنسۍ ده هغه خو دې وایي چې روانه ده خو شمالي او جنوبي وزیرستان چې کومه پروسه شروع شوې وه هغه خو یې تقریبا اپریل په شروعاتو کښې ودرول شوې ده. دې وایي چې جنوبي وزیرستان ته 4900 کورنۍ ستنه شوې دي او شمالي وزیرستان تېره ورځ چې کومه میډیا ته خبر ورکړې دی په هغې کښې دا ویلي شوي دي چې یوازې سپینوان تحصیل چې دی هغې شمیري کړي ده 70 کورنۍ ستنه شوي دي. خو چونکې زیاته خلک چې بې کوره شوي دي هغه میرعلي او میرالشاه سیمې دي او هغې نه زیات خلک بې کوره دي شوه او سپینوام هغه تحصیل لري چې دلته تر اوسه پورې عملیات نه دي ترسره شوي یا دا نن اپریشن کنسل شوي وي. نو میرعلي او میرالشاه تر دې وخته پورې مطبوعاتو کښې خو ویلي کېږي چې دلته به ستنېدو مرحله دی پیلوي خو یا حتمي طور باندې د دغو علاقو یا څه اعلان نه دی شوی چې دغې علاقې ته به دې د ستنېدو مرحله کله پیلوي. پولیټیکل ایجنټ یوه راډیو ته په یوه پوښتنه چې ویلي وو چې دې دا علاقې کلیر کړي خو دي خو بیا هم پوځیان دا خبره کوي چې کله دې دوباره دلته دې پلټنې یا د صفایي دپاره کار کوي نو په دې ځای کښې دومره بارود شک وو چې دا یو مناسب نه دي چې دا کډوال دغو علاقو ته بېرته واپس کړي. دې سره دا هم ویلي وو چې په میرعلي او میرالشاه کښې چې کوم کورونه دي هغه کښې عامو خلکو ته کورونو ته زیات نقصان اړېدلی دی او یوازې میرعلي دی یادوي چې دې باندې به 10 میلیونه ډالره مصرف بیا په جوړولو باندې راځي وایي چې دلته بنیادي اسانتیاوې نه وي په ځای کړی شوې تر هغه پورې دې خپلو علاقو ته بېرته نه شي واپس کولی.
ډېره مننه عدنان بیټنی صاحب او د ځان خیال ساتئ. دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د کترمن اوریدونکو اوس هم پتیرا کې چې کوم عملیات سوی دي د هغه لپاره بځو د خیبر ایجنسی ولوري ته چیرې چې زموږ خبريال ابراهیم شنواری صاحب له موږ سره په ټلیفون باندې موجود دی. سړی مسې په خیراله شنواری صاحب
په داسې حال کې چې قام پرست ګوند عوامي نېشنل پارټي د پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راهداري
بله شنواری صاحب را سره است؟ بس لږ تخنیکی ستونزه وه. دا راته ووایسه چې هم په خپله ستاسو راپورونه څه وایي په تیرا کې چې کوم عملیات روان دي د پاکستان د پوج ویاند اداره څه ادعاګانې کوي چې د مړو شمېر څومره رسېدلی دی که په لنډو ټکي راته ووایست. شنواری صاحب په خپل کمی سیمه چې صفا کړل سی دی هغه د پاګي کمی وسلواله ډلې وی او حکومت سوي چې دا څومره مهم وی هغه سیمه چې د بیرته کنټرول په لاس کې اخستې
باڑی کوئی برخی چھے دتیرا علاقے سره تن شوی دی پائے چھے کمرخیل اکاخیل او تفا پدا کی تقریب دتیر نس کول رہی سے لکر اسلام مکمل کنٹرول دا ہوئی عمل داری او دغه دغه دا ہوئی مرکز نه هم او خپل لکر اسلام هم منل له سور دی وران دی چا ہوئی دغه خاص کر دا کاخیل او سپا چا ہوئی دی مضبوط مرکز نه دل شو چا ری دی جنا واپس شوی دی فوج هم دا وکړي چې دغه دغه ہوئی مکمل کنٹرول تل نه کړي بیا بر چې تختکی په نوم منل کمرخیل علاقہ وا دغه هم تقریبا نیمه دوه میاشتې مخکې پوز د کنټرول تر لاسه کړو تخته کوي چې خو دایي امن له خر په لاس کې خو بیا له خر اسلام د کنټرول تر لاسه کړو. ته دا هم ډېره مهمه خبره ده چې دا چکونی په خواني مرکز وو د باغ مرکز چې چې برکم برخیر ملک دین خیل او شلوبر او زخخیر هغه تیر کال چې دی هغه دی او سپاره پاکری شو دی او ته یاتر کډوان ته تقریبا چې تین ویزر ورانی چې هغه واپس دی اوس په اوسنۍ عملیاتو کې چې دا اوس دوام لري دلته کې اوس د جګړې مرکز چې دی هغه کو کې خیل لا کړه حکومت چې دوه ځله هم کار رہی چې طالبانو کنټرول کړو د کو خیل ته تقریبا سوال د زره کورنۍ ته ځای نه وستری شوی د دې څوک دغه د جماعت الاحرار نه مدل چې طالبانو سره دل شو هغه هم دغه کې اثر رسوخ لري.
ډیر مننه شنواری صاحب د ځان خیال ساتي
خوشاله در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان د منصوبه بندي او پرمختیا مرکزی وزیر احسن اقبال په پاکستان اقتصادي لار کې د بدلون تورونه رد کړي او ویلي هغه سیاست دانانو ته چیلنج ورکوي چې د اقتصادي لار د بدلون په اړه ثبوتونه مخې ته راوړي. ریپورت په د اسلام آباد نه زمونږ خبريال ارشد حسین راکوي.
په داسې حال کې چې قام پرست ګوند عوامي نېشنل پارټي د پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راهداري د منصوبې په لار کې د بدلون په ضد د مئی په 14مه نیټه بلوچستان ایالت کې ټول ګوندیز کانفرنس رابللې دی، نو مرکزي حکومت یو ځل بیا په دغه لاره کې د بدلون راوستلو تورونه رد کړي دي او ویلي دي که چا سره په دې حق له څه قسمه ثبوتونه وي نو مخې ته دې راوړي. د خالی پر ورځ پنډی ښار کې یوې دستوري ته د وینا په موقع د ترقۍ او منصوبه بندۍ وفاقی وزیر احسان اقبال یو ځل بیا هغه تورونه رد کړل چې غنی حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راهداري د منصوبې پټاکل شوې لار کې څه قسمه بدلون راوستل دي. د خاغلی احسان اقبال ویناوه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دغه منصوبې په حق له د تفصیل وړاندې کولو لپاره د رواني میاشتې په 14مه نیټه ټولو سیاسي ډلو ته بلنه ورکړې ده. د پاکستان په سیاسي ډلو غوښتل چې دغه منصوبې څخه په پوره توګه د ګټه پورته کولو لپاره دی یو موټی شي او د دغه منسوبې د لانجمن جوړولو نه دی ډډه وکړي ولې چې دا د ملک مفاداتو ته نقصان رسوي.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور میں کوئی ایک انچ روٹ نہیں بدلا گیا. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ روٹ بدلا گیا ہے تو وہ سامنے پیش کرے.
دی وای چی د چین او پاکستان ترمنز د معاشی راہداري د منسوبے پلار کې د یو انچ بدلون هم نه دراوستل شوی او کوچا سره پټاکل شوی لار کې د بدلون په حق له قسمه ثبوت وی نو مخه ته دی راوړي. اخوا د قامی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي سلاکار عرفان صدیقی هم د پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راهداري د منسوبې په لار کې د بدلون خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې د پاکستان سلور واړه صوبې به د مجوزه اقتصادي راهداري سره تړل کیږي. لاهور کې یو سیمینار ته د خطاب په موقع د ښاغلي عرفان صدیقی وینا وه چې د مجوزه منسوبې په حق لښ د خلکو په زړونو کې شکونه پیدا کول کیږي.
یہ کنسپٹ ہے کہ خنجراب سے یا کاشغر سے گوادر تک جو مال آئے اور جائے وہ پورے پاکستان کی آرٹریز کے اندر سے گزرے اور پاکستان کا کوئی شہر بڑا شہر اور پاکستان کے چاروں صوبوں کے جو دارالحکومت ہیں وہ سب اس سے منسلک ہیں اور منسلک رہیں گے.
دی وائی چی دا پاکستان او چین ترمنز دا معاشی راہدارے منصوبہ یو تصور دے او دا منصوبہ صرف دا یو کرخی یا سڑکونو نوم نہ دے بلکہ دا دغه تصور تر مخه دا خنجراب یا کاشغرنا چکم مال گوادر ترازی یا زی نو هغه با دا ملک دننه دا نور سڑکونو سخا تیری گی او دغه سڑکونو با دا سلور والا صوبو دا لویو خارونو سرا تړل کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت په تسلسل سره دا سپیناوی کوي چې د پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راهداري د منسوبې په لار کې څه قسمه بدلونونه نه دی راوستلې خو د ملک مخالف سیاسي ډلې تورونه لګوي چې په پنجاب او وفاق کې واک لرونکي ډله مسلم لیگ نون په دغه لاره کې داسې بدلونونه کړي دي چې فائده به صرف پنجاب ایالت ته رسي. د ترقی او منسوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال دا بیان هم په یو داسې وخت کې مخ تراغلی دی چې عوامي نېشنل ګوند د معاشي راهداري د منسوبې په ټاکل شوی روټ کې د بدلون په ضد د سیاسي ډلو سره رابطې ټینګې کړې دي او په دې لړ کې د مئی په 14مه نیټه کوټه کې ټول ګوندیز کانفرنس هم رابللې دی. د عوامي نېشنل پارټي دریز لري چې د گوادر کاشغر په روټ کې بدلون ورته په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او کو وفاقي حکومت زړه لاره بحال نکړه نو ملته د رسیدونکو نقصان ذمہوار به حکومت وي. مخالف قام پر سیاسی گوندونه وای چې چین د پاکستان دوست ملک دی او د چین لخوا د سرمایه کاری هر کلی کوي خو داسې ترقی نه غواړي چې ټوله ګټه یوې صوبې ته ورسی او د باقی پاتو دریو صوبو د اولس د معاشي قتل سبب وګرځي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د احسن اقبال خبرې تاسو واورېدلې. پاک چین اقتصادي راهداري لار باندې خو عوامي نېشنل ګوند په دغه اقتصادي لار کې د څه قسم بدلون پر ضد په 14مه د بلوچستان سرخار کوټه کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. رپورټ په تاسو ته زمونږ همکار د سیمې خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا په بلوچستان کې د گوادر نه تر چین د غلوي لارې د بدلون په اړه ټولګوندیز کانفرنس د اعلان وروسته دغه ګوند د بیلابیل سیاسي ګوندونو سره خبرې اترې روانې کړې دي. عوامي نېشنل ګوند چې د دې نه وړاندې په اسلام آباد کې هم د دغه مقصد لپاره ټولګوندیز کانفرنس بللی و چې په هغه کې د مذهبي سیاسي ګوندونو او پیپلز ګوند په شمول ملت پاله ګوندونو ګډون کړی و. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاید خان په وینا چې ټولو ګوندونو ته یې بلنه ورکړې او اوس هیلمن دی چې پکې با دغه ګوندونه ګډون هم وکړي.
کوشش دا چې ټولې پولیټیکل پارټي دا شیوی چې دا د دوه وړو څو سالو دا او حکومت کته څو ګوري نو هغه د خپل خبرې نه وړي چونکی موږ وایي چې 2013 کې چې کم اوریجن سان جوشه او پکا کې پدې باندې غلا شي د ټول وړو څو چې څنګه پاتې نه ټول سړي متفق دي بلکې کته څو ګوري نو نن عمران خان موږ سپورټ کوي پدې باندې هغه وجه ده چې دا حکومت ته او د پښتنو سره ځکه کې نو یو د مسلمانانو نه علاوه پاکستان پیپل پارټي او د پاکستان ټولې پولیټیکل پارټي هغه دا دغه کې دې طریقم دا چې په دا زور روز باندې لاړ شي چې هغه خلکو ته چې هغه بالکل دی هغه ته چل دي دهشت ګردي ده
د دې نه وړاندې چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند قومي وطن ګوند او نور ملت پاله ګوندونو د دغه لوی سړک د نقشې د بدلون پر ضد خفګان څرګند کړی و، خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکرتر عبدالرؤف خان په وینا د عوامي نېشنل ګوند په بلنه به مشران سلا کوي چې د هغې وروستو به د ګډون پریکړه اعلان کړي.
نو خبره دا ده چې پرون د عوامي نېشنل پارټي هویت راغلی پښتونخوا د پارٹی مرکزی سیکریٹریٹ کا د پارٹی د بری سره مجلس کړي په دې کلا باندې نو دا پارٹی ملګرو واغه یو تدا وینا وا چې چونکی سنجار خان او نور مشرانو شیرپاو خان دا ټول په اسلام آباد کې دي او مشرانو په اسلام آباد کې دي، نو په دا دوه ورځ کې د نن حالت د پارٹی مشرانو دورې موجودګي لري، نو په دورې داستا چې پیغام د مشر سره شدید کو او دې مالو ته دغه دي نو مالو ته په اسلام آباد کې یو ناس ته وسی او په دې کله د پارٹی خپل دریز وړاندې
د عوامي نېشنل ګوند دغه ټول ګوندیز کانفرنس په اړه ویل کیږي چې د بلوچستان تر ګوندونه به پکې ګډون وکړي، خو تر دې وخت د نورو سیاسي ګوندونو لخوا په دغه ټول ګوندیز کانفرنس کې د ګډون کوم سرګند اعلان نه دی شوی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنې څلورمه کلیزه ده. هغه څلور کاله وړاندې په دې ورځ د پاکستان بټ آباد ښار کې د پوځي چامړۍ سره نږدې په امریکایي عملیاتو کې وژل شوی و. زمونږ سره دا وخت په سټوډیو کې زمونږ همکار افتخار حسین موجود دی. افتخار، تاسو ستار کلی وایي په خیر.
ډیره مننه محمد اکرام.
افتخار حسین، په میډیا کې، په نړیوال میډیا کې، د پاکستان په میډیا کې د اسامه بن لادن د وژنې په حق باندې څه لیکل شوی؟
محمد اکرام، ډیره د حیرانتیا خبره ده چې په پاکستان کې په ټوله میډیا کې د دې په حق باندې هیڅ نه دی لیکل شوی، او موږ په ټویټر باندې ګورو چې هغه خلک د ترهګرۍ پر ضد چې کوم معلومات ساتي د پاکستان د ریاست د رویې په حق لبان او د اسامه بن لادن نه د وژنې نه وروسته پاکستان څومره ګامونه اخیستي ترهګرۍ پر ضد، نو په دغه اړه باندې پوښتنې البته په ټویټر او په سوشل میډیا باندې ډېرې موجودې دي. د پاکستان مطبوعاتو چې دې ته بیخي هیڅ پام نه دی کړی. اوس آیا ګینې دا د دوی ناپویتیا ده، او که آیا دا داسې پخپله باندې دوی کړي دي نه غواړي چې ګنې خلکو ته هغه سیزونه دوباره را برسیره کی کم چې د ریاست په کردار باندې یو وارې بیا پوښتنې وچتئ. په کال 2011 کې په دویمه مئی باندې د امریکا عسکرو چې دی په ایبټ آباد ښار کې په بلال ټاون کې اسامه بن لادن ووژه، او دغه د شپې شپې چې کم برید کړی و د هغې بیا ټول خلک هم حیرانه کړي و. آیا د هغې نه پس القاعده کمزوري شوې ده؟ دغه پوښتنه هم په کار ده چې د مطبوعاتو څېړلې وي. ما چې کم پخوانی معلومات په دې هر څه میډیا کې موجود دي د هغې په حساب او نور نړیواله میډیا کې چې مې وکتل، نو یو شمېر د القاعده مشران چې دي په دغه سیمه کې وژل شوي دي، خو د پاکستان استخباراتي ادارو لخوا کم داسې هڅې یا کوششونه نه دي ښودل شوي چې ګنې د پاکستان په ښارونو کې اکثره د القاعده مشران نیول شوي دي. آیا مثلا فراج الليبي چې و یا عمر فاتق هم په ایبټ آباد کې و، کم چې د بالی بمبنګ هغه د کړي و، او په ایبټ آباد کې بیا په یو پوسټ آفیس کې د القاعده لپاره کارکونکي شهزاد طاهر هم هلته کې موجود و دغه تورونو کې.
دو پوښتنې دي، زه به دواړه په یو کې وکړم ځکه چې وخت هم لږ دی. د پاکستان حکومت څلور کاله اوسه پورې تیر شوي دي، ذمواري په چا اچولې ده چې د دومره وخت پورې دی په پاکستان کې پټو؟ او دویم دا چې کم کمیشن جوړ شوی و د هغې رپورټ مخې ته نه دی راغلی، د هغې په حق باندې څه لیکل شوي؟
تاسو خبره صحیح ده. دې کې ګورئ، یو شمېر خبرې داسې دي چې د پاکستان د عیسائی چې کوم مشر و پخوانی پوځي جرنیل و ضیاءالدین بټ، د پخپله ویلي دي چې یاره دا به د پاوز د ځنی ادارو د خلکو په مرسته شوي. زه تا هغه نمونه اخلم، سټریټ فار د انټلیجنس استخباراتو امریکایي اداره ده، دوی وایي چې 12 د عیسائی آفیشلز چې دي چارواکي دا په دې کې ککړ وو. دا هغه خلک ته چې رایه پی ورکړي، کلاټا ګال په خپل کتاب کې لیکي چې آیس آی د دې لپاره خپل ډیسک وو. تاسو ته به دا ووایم چې د پاکستان پاوز او حکومت د دې نه انکار کوي، د رد کړي دي او وایي چې ګنې د دوی په دې کې هیڅ لاس نو، او هغه رپورټ چې دی هغه دوی کلاسیفایډ کړی دی، مطلب نخ کاره کوي په هغه کې ډیر سفارشونه شوي دي چې پکې په استخباراتي ادارو نیوکې هم شوي دي، خو د پاکستان پاوز او ادارو چې دی هغه په حق له نور معلومات نه دي ورکړي.
ډیره مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان فوج دا کړه قبایلی سیمو شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د عملیاتو په محل لږ تر لږه څلور څلوېښت مشکوک وسلوال وژل دي.
عوامی نیشنل ګوند پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لار کې ممکنه بدلون پر ضد د بلوچستان سرخار کوټه کې په 14 مئی د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابرلې. اخوا د منصوبه بندي او پرمختیا مرکزی وزیر احسن اقبال په دغه تجارتي لار کې د بدلون تورونه رد کړی دي.
چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں کوئی ایک انچ روٹ نہیں بدلا گیا، اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ روٹ بدلا گیا ہے تو وہ سامنے پیش کرے.
او له افغانستان څخه یو پلاوی نن د شنبه پرواز عربي هیواد قطر ته روان شوی، چیرې چې بد دوی د حکومت مخالفه طالبانو له استازو سره په هیواد کې د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره خبرې کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وای د پاکستان فوج دا کړی چې قبایلی سیمو شمالي وزیرستان او خیبر پتیرا کې د عملیاتو په محل لږ تر لږه څلور څلوېښت مشکوک وسلوال وژلي. پاکستانی مطبوعات د فوج د بیان د ادارې ISPR په حواله سره وایي د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې شپاړس وسلوال وژلي چې پکې زیاتره بهرنیان دي. فوج په تیرا کې د پنجشنبې د ورځې راهیسې د 28 وسلوالو د وژنې هم ادعا کړې ده، خو آزادو خبري سرچینو د دې ادعاګانو پخلی نه دی کړی. پاکستانی پوځ شمالي وزیرستان کې د ضربې اعظم په نوم تیر کال د جون په 15 نیټه عملیات شروع کړي او وایي تر 1300 زیات وسلوالې وژلي. همدا ډول په خیبر ایجنسی کې د خیبر دویم په نوم باندې پوځي عملیات جاری دي.
د پاکستان قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی په خوانی غړي اخونزاده چټان د سړک غاړه یو بمی چاودنه کې بچ پاتې شوه دی. اخونزاده چټان د باجوړ خار نه یو کلی ته د سیاسي جلسې لپاره روانو کله چې پلار کې خخ کړي بم د نمولې د کانوای سره او چاودیدو. او عوامی نیشنل ګوند پاکستان او چین ترمنځ د تجویز شوې اقتصادي لار کې د څه قسم بدلون پر ضد په 14 مئی د بلوچستان سرخار کوټه کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې. اخوا د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزی وزیر احسن اقبال په پاکستان اقتصادي لار کې د بدلون تورونه رد کړي او ویلي هغه سیاستدانانو ته چیلنج ورکوي چې د اقتصادي لار د بدلون په اړه ثبوتونه مخې ته راوړي.
له افغانستان څخه یو پلاوی نن د شنبه پرواز عربي هیواد قطر ته روان شوی، چیرې چې بد دوی د حکومت مخالفه طالبانو له استازو سره په هیواد کې اوږده جګړه ختمولو لپاره خبرې کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد و خبریالانو ته ویلي شل کسیزه پلاوی کې د سولې د شورا دوه غړي شامل دي او دوی به د یک شنبه او دوشنبه پرواز خبرې اترې کوي. د ده په وینا دا به ښکاره خبرې وی او چې پکې د افغانستان، پاکستان او طالبانو استازي شریک وي. د وسلوال طالبانو یو ویاند هم د خبرو اترو په خلای کړی دی.
نن افغان پایتخت کابل کې په یو هنړی پیخه کې د یو افغان خزی فرخنده په وژنه کې د 19 پولیس چارواکو په شمول یو کم 50 مشکوک تنانو مقدمه شروع شوې ده. او نن ورځ څلور کاله وړاندې د پاکستان بټ آباد ښار کې د پوځي چاونۍ سره نږدې د القاعده مشر اسامه بن لادن په امریکایي عملیاتو کې وژل شوی.
د ملګری ملتونو چارواکي وایي نیپال کې لری پرتو سیمو کې زلزله ځپلو خلکو ته لا تر اوسه مرستې نه دي رسېدلې او وایي هغه برخو ته د کومکونو رسولو لپاره هلیکاپټرو ته اړتیا لري. د نړیوالې ادارې د خوراکي پروګرام یو مشر ارتارین کزن وایي زیاتره غرنۍ لارې بندې دي او د مرستو لارې په لارو کې ولاړې دي او خلک مرستو ته منتظر دي. تېره اونۍ په نیپال کې د زورورې زلزلې له امله د مړو شمېر 6600 څخه اوښته دي او چارواکي وایي دغه شمېر زیاتېدای هم سي.
د شام حکومتي میډیا وایي یاغیانو په شمالي صبح الپو کې د حکومت د کنټرول لاندې د لوکي د توپو په ګولباري کې لګتل لګه 12 عام کسان وژلي چې پکې درې ماشومان هم شامل دي.
راپورونه وایي د یمن په جنوبي ساحلي ښار عدن کې د یوې اونۍ راهیسې روانې جګړې له امله په سلهاو کورنۍ بندې دي او د خوراک سخت کموالی رامنځته شوی. په عین حال کې د ښار کې دننه د شیعه حوثي یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه لا دوام لري.
د امریکې مریلند ریاست بالټیمور ښار کې روانه میاشت یو 15 کلن تور پوستکي هلک په وژنه کې شپږ پولیس افسران د گرفتارۍ وروسته په ضمانت خوشې کړل شوي دي.
په عراق کې چارواکي وایي د شنبې په ورځ د ګرما په پوځي مرکز باندې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شپږ پوځیان وژل شوي دي. د دوی په وینا یو ځانمرګي برید کوونکی له بارود ډاک موټر د حکومتي او ائتلافي ځواکونو له مرکز سره ټکر کړ او چاودنه یې وکړه. دغه مرکز کې میشت عسکر د اسلامي ریاست د تندرو وسله والې ډلې په ضد جګړه کوي.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نه واوریدل او ګورو چې په نړیوالو سیمه ییزو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
په یمن کې د انخطی جنگ له سوابا د مشرقي وسطا په کلهمه سیمه کې غیر یقیني سیاسي او فوجي حالات را پیدا شوې دي. د سعودي عرب لخوا د جنگ بندۍ د اعلان باوجود په یمن د سعودي عرب هوایي حمله جاری دي. عالمی میډیا د یمن په شخړه هر ورځ مختلف قسم رپورټونه، مضمونونه او تجزیه نشر کوي او چاپ کوي. د انټرنیټ په ویب پاڼه د امریکای مشهوري مجلې او اخبار هافینګټن پوسټ نن په خپل غاڼه کې د یمن د تنازع په موضوع یو تفصیلی رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط ته د یمن اړې غړې مشرقی وسطا کې د سعودي عرب د طاقت تله د ایران، ترکیه او پاکستان په حق کې درنولې شي. د هافینګټن پوسټ د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د عالمی طاقتونو ترمنځ د سوړ جنگ یا د کولډ وار د دور یاد لرونکو ته به معلومه وي چې دغه دور کې مشرقی وسطا کې د روس د ممکنه زورګیری خلاف د غربي طاقتونو د پاره د زړه جوړېدو درې ملکونه وو، او هغه ترکیه، ایران او پاکستان وو. افغانستان هم تر سرحد پورې په دې کې شامل وو. رپورت ته پوسټ کې په دې حالاتو کې آیا نن دور کې د قطبی سیمې د ملکونو اتحاد جوړېدای شي؟ خو دا ځل چې کم ممکنه اتحاد په نظر راځي، دا به د روس خلاف نه وي، بلکې دا به د روس، چین او د یوریشیا د جغرافیایي او سیاسي نقطه نظر تر مخه یو ډیر مناسب او زړه پورې اتحاد وي. د یمن موجوده حالات یقینا چې د دې قسمه اتحادونو جوړېدو سبب دي. د یمن د جنگ په پس منظر کې چې سعودي عرب د شیا، ایران د خطرې د نارې لاندې د سنی ملکونو د اتحاد جوړولو کومه هڅه کړې وا، په دې نارا د ترکیه او د پاکستان لخوا د خوښه په نګرولو د سعودي عرب دا کوشش ناکامه شوې ده. هافینګټن پوسټ لیکي چې سعودي عرب سره سیمه کې د ایران د اثر رسوخ د خورولو خلاف اکی یو دلیل داده چې ایران د شیا مسلک سرپنچ ملک دی او د وړاندې نه په عراق، لبنان، شام او خلیج کې خپل جرړې خوري کړې دي، او عالمی طاقتونو سره د ایټمی لوزنامې کې د وروستو به ایران نور هم خپل کړو کې آزاد شي. خو د سعودي عرب د اندېښنې اپوټه چې کوم دلیل پیش کیږي، هغه دا دی چې سعودي عرب په مذهبي بنیاد د ایران نوار خطا نه دی، ځکه چې د ایران په پارلیمان کې ناست کسان د عرب نړۍ د هر ملک د واکدار کسانو نه زیات آزاد او سرتیز دي. دوی د کلونو راسي مشرقي وسطا کې د امریکای د سیاسي او د فوزي متبرای مخالفت کوي او د فلسطینیانو خه مضبوط ملګری دي. په ډیرو عرب ملکونو کې امریکای ته خه پنره په پتون ټپولو د ایران صفاتونه کیږي. سعودي عرب که په سیمه کې د ایران د اثر رسوخ خورېدونه وارخطا دی، هغه ځکه چې ایران یو انقلابي ملک دی. عمده انقلاب د ایران مضبوط بادشاه د تخت نه رالړه کړی دی، او عمده ایران انقلاب هر چرته د شهنشاهیت مخالف دی او د مقصدی جمهوري اډانې قائل دی. اخبار لیکي چې ترکی په سیمه کې یو ډیر ښه او مضبوط جمهوری ملک دی. دغه شان پاکستان هم باوجود د فوزي حکمرانو د کلونو راسي په جمهوری لارو د تلو تکل کوي او خلک د مضبوط دینی اعتقاد او اقدار او خاوندان دي. بلخوا د ترکیه او ایران خپلو کې مضبوط خواږه تعلقات هم قائم دي. دا درې واړه ملکونه د مختلفو فرقو ملکونه دي، خو د دوی د قامي تشخص حقیقت د هر قسمه اعتراضونو نه بالا دی. د قامي تشخص په حواله د مصر نه سیوا بل یو عرب هم د یاد وړ نشته. رپورٹ لکی چې د ایران خلاف د سعودي عرب د ملګرتیانه د ترکی روستو کېدل دومره د حیرانتیا خبره نه ده لکه څومره چې سعودي عرب نه د پاکستان روستو کېدل د حیرانتیا خبره ده. پاکستان نه د فوج او د فوجي امداد د غوښتو په ابتدایي سعودي مطالبه د پاکستان د مشرانو د خوږو او زړپورو بیانونو معلومېده چې پاکستان به د سعودي عرب هر څه مني، خو سعودي خاندان سره د جوخت یارانی باوجود وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د فوجي امداد معاملې خپل پارلیمان ته وړاندې کا، حالانکه نواز شریف ته هم معلومه وه چې پاکستان کې او دننه پارلیمان کې هر تن د یمن په جنگ کې د پاکستان د وردانګلو مخالف دی.
د امریکا ژغ ډیوه ریډیو ده. له افغانستان څخه یو پلاوی نن د شنبې پر ورځ عربي هیواد قطر ته روان سوی، چیرې چې به دوی د حکومت مخالفه طالبانو له استازو سره په هیواد کې د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره خبرې کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد ویلي شل کسیز پلاوی کې د سولې د شورا دوه غړي شامل دي او دوی به د یکشنبې او دوشنبې پر ورځ خبرې اترې کوي. نور حال له کابل څخه د ډیوه ریډیو خبریال کمال سادات راکوي.
دا لومړی ځل دی چې دی افغان حکومت او دی حکومت وسلوالو مخالف غاړو طالبانو او دی ګلبدین حکمتیار په مشرۍ دی حزب اسلامي ډلې ځنی مهم غړي دی افغانستان پر روان صورتحال خبرې اترې سره کوي. دی قطر په دی کانفرنس کې دی سولې دی عالی شورا دی ځینې غړو ترڅنګ دی یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي او دی طالبانو او دی حزب اسلامي ځنی مهمې سټې برخه اخلي. که څه هم په دې کانفرنس کې د ټولو غاړو غړي په غیر رسمي ډول سره کینی او یو هم پکې د یوې غاړې هم رسمي غړیتوب نه لري، لیکن بیا هم د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي وایي چې دا ناسته په افغانستان کې د سولې لپاره موثره تمامېدای شي. په دې اړه د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قسمیار وویل چې دا سیناستې چې د ځینو مؤسسو لخوا کله کله جوړیږي که څه هم دغه ناستې رسمي نه دي، خو دوی بیا هم په آینده کې د خبرو اترو دپاره ښې بولي. اسماعیل قسمیار چې په دې اړه له ډیوې رادیو تلویزیون سره خبرې کولې وړاندې یې داسې وویل: آخوا بیا د ځینو ګوندونو او د ځینو قومي شوراګانو غړي دا خبرې کوي چې که چیرې په داسې ناستو کې په شوو خبرو عملاً کار وشي او ښکېلې غاړې په صادقانه ډول کار سره وکړي ښه نتیجه ورکولی شي. د دوی په خبره که نه داسې ناستې کومه نتیجه نه ورکوي. په دې اړه د الکوزیو قومي شورا مشر جن محمد الکوزي ډیوې رادیو ته دا خبرې وکړې: له بلې لوري کله یوې خوا طالبانو هم دا منلې ده چې په دې دوه ورځني کانفرنس کې د دوی ځینې مشران هم ګډون کوي، خو تر څنګ دا هم وایي چې د دوی مشران په دې ناسته کې د سولې د خبرو په اړه کومې خبرې نه کوي. ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو ویان دی د په دې اړه زیاته کړه د دوی مشران په شخصي ډول په دې کانفرنس کې ګډون کوي. په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې خبرې وروسته لاغه یو څه سره ګرمې شوې چې د افغانستان له نوي حکومت سره د پاکستان د نوي حکومت د همکارۍ ژمنې ډېرې شوې او د پخوا په پرتله د دغو دواړو هېوادونو اړیکې یو څه سره ښې هم شوې. د دې ترڅنګ افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د سولې دپاره سعودي عربستان، عربي اماراتو، چین، پاکستان، امریکې، هندوستان او د نړۍ یو شمېر هېوادونو ته سفرونه وکړل ترڅو دوی هم په افغانستان کې د سولې د خبرو دپاره نور هم تشویق کړي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دار وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکای د کانګرس په مالی مرسته جوړ شوی یو آزاد کمیشن د نړیوال مذهبي ازادۍ کلیز رپورت کې ویل دي چې پاکستان کې د مذهبي ازادۍ وضع ډیره خراب ده. په دغه رپورت کې ویل شوی دي چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتي ډلې عیسایان، احمدی فرقې خلق، هندوان او شیعه مسلمانان هم د فرقایزه تشدد سره مخ کیږي. په دې حق لباندې یو رپورت د اسلام آباد نه زمونږ خبریال اورنګزیب خان راکوي چې پکې د شیعه مسلمانانو او د احمدی فرقې رد عمل شامل کړی شوی دی.
یو امریکایي رپورت کې پاکستان هم هغه هیوادونو فهرست کې شامل کړی شوی دی چېرته مذهبي ازادۍ په حقله بدترینه صورتحال دی. په نړۍ کې د مذهب ازادۍ په حقله امریکایي رپورت کې ویلي شوی دی چې هندوستان کې مذهبي اقلیتونو باندې تشدد کې اضافه شوې ده. او پاکستان په حقله هم دا رپورت وایي چې پاکستان کې مذهبي ازادۍ په حقله صورتحال ښه نه دی، خو تر اوسه امریکې پاکستان د مذهبي ازادۍ په حقله د اندېښنو وړ هیوادونو په فهرست کې نه دی شامل کړی. که چېرې داسې وشول نو په پاکستان اقتصادي بندیزونه هم لګېدای شي. امریکایي کمیسون چا چې دا رپورټ جوړ کړی دی هغوی د پاکستان په دې فهرست کې شاملولو سفارش هم کړی دی. پاکستان په حقله دا رپورټ وایي چې دلته ډېر وخت نه فرقایز تشدد روان دی او شیعه مسلمانانو، احمدیانو، عیسایان او هندوان په نخښه کیږي. رپورټ دا هم وایي چې سترې محکمې یو مثبت فیصلې باوجود حکومت د تشدد نخښه جوړیدونکو ته تحفظ ورکولو او مجرمانو خلاف کاروایو کې ناکامه شوې دی. او پاکستان کې د سپکاوي قانون او احمدي مخالف قانون لوجه مذهبي ازادۍ خلاف او د سزا د یرې ختمېدو ماحول جوړ شوی دی. پاکستان کې کال 1940 کې احمدیانو خلاف قانون سازي لوجه دلته احمدیان په ښکارا خپل مذهبي فریضه سرته نشي رسولې. پاکستان کې د احمدیانو وایند سلیم الدین وای چې پاکستان په نړۍ کې یوازنې داسې هیواد دی چرته چې ریاست یو فرقه خلاف کار کوي.
تو هماره اوپر کو پابندیاں اور قبضنے تو سٹیٹ نے لگا دی، تو باقی تو اور ریلیجیس ایلیمنٹس ہیں یا اور متشدد لوگ ہیں جو کاروائیاں کرتے ہیں، لیکن یہاں تو سٹیٹ ہی اس میں شامل ہو گئی.
دوی وای چې ریاست زمون خلاف قانون سازی کړی دا تندرا وډلې هم په نخښه کوي، خو زیات بندیزونه ریاست لګولې دي. دغه شان دلته شیعه مسلمانانو په حق له امریکایي رپورت وایي چې کال 2014 کې هم وسلوال ډلو او ترخګر تنظیمونو مذهبي جلوسونو او جماعتونو سره سره د سماجي اجتماع ځایونو باندې بریدونو لړۍ جاری ساتلې وه، او حکومت هغه ډلو خلاف څه کاروایي نه ده کړې څوک چې شیعه مسلمانان په نخښه کوي، او حکومت د لشکرې جنگوي مشرانو خلاف څه کامیابه قانوني کاروایي هم نه ده کړې. پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین مشر علامه ناصر عباس وای چې دلته شیعه مسلمانان په نخښه کولی شي.
یہ باقاعدہ ایک منظم پلان کے تحت شیعوں کو پاکستان میں مارا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے وہ ایکسٹریمسٹ قوتیں ہیں جن کو آئیڈیولوجیکلی سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے، اور اسی آئیڈیالوجی سے یہ طالبان، دہشت گرد، لشکر جنگوی اور جند اللہ، القاعدہ، یہ سارے اسی آئیڈیالوجی سے ہی بنے ہیں.
دوی وی چې یو پلان تر مخه شیعه مسلمانان په نخښه کیږي، او د دې تر شا هغه فکر دی چې ته سعودي عرب وده ورکوي، او دا وسلوال تنظیمونه هم د فکر تر مخه کار کوي. پاکستان کې بشری حقوقو ادارې هم خپل رپورت کې ویلي دي چې سن صوبه کې د عیسایانو او هندوانو د عبادت یولس زینو باندې تیر کل بریدونه شوي وو، او یولس احمدیان وژل شوي هم وو، او فرقایز تشدد یو زر سلور سلویخ پیخې تیر کل رپورت شوي دي. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا جی ریډیو د قدر من اوریدونکو، یو ربیا زو اسلام آباد ولوري ته چیرې چې د پاکستان حکومت هغه راپورونه ردوي چې وای د حج په فرمانونو کې د مذهبي فرقې شیعه سنی پښتنه د سعودي عربستان په وینا شامل کړي. د حج د وزارت یو چارواکي مطبوعاتو ته ویلي د پښتنه په دې شامل کړي چې سنی او شیعه حجان د اختر د قربانیو بیلابیل طریقه لري، او دا د شیعه مشرانو په غوښتنه کړي دي. نور حال ور باندې پیرولا شرکوي.
د پاکستان حکومت هغه اطلاعات رد کړی دي چې گنی حج فارم کې د شیعه مسلمانانو لپاره خپل مسلکی شناخت څرګندولو خانه د سعودي عربستان په وینا باندې شامل کړی شوې ده. د پاکستان حکومت روان کال حج فارم کې د شیعه مسلمانانو لپاره خپل مسلکی شناخت خودل لازم ګرځولې دي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت د مسلکی شناخت خانه د سعودي عرب په وینا باندې شامل کړې ده. د کم هیواد په مشرۍ کې چې اتحادي ملکونه د یمن شیعه حوثي باغیانو خلاف په عملیاتو کې بوخت دي. او رپورټونه زیاتوي چې سعودي عرب د یمن د شخړې په سر دا ځلې د حج په موقع د اهل تشی خلکو لخوا د سخت غبرګون رامنځته کېدو یره لري، ځکه سعودي عرب په دې ځان خبرول غواړي چې دا ځلې به د کم کم هیواد نه او څومره شیعه مسلمانان د حج لپاره راځي. خو د پاکستان د مذهبي امور وزارت دغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي او دا یې بې بنیاده ګرځولې دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د وزارت ویان سجاد قمر وایي چې د مسلکي شناخت خانه د سعودي عرب په وینا نه بلکې شیعه مسلمانانو ته د خپلې عقیدې مخه قربانے کولو کی اسانتیا لپار شامل اکڑے شویدا.
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کو سعودی عرب یا کسی خاص اس سے جوڑا جاتا ہے، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے. مسلک کا اس لیے پوچھا گیا ہے کہ قربانی کے حوالے سے اہل تشیع کا اپنا یعنی وہ طریقہ کار ہے.
دے وای چې د پاکستان د نورو مسلکونو سره تړاو لرونکي خلکو نه ذکر دوی د شناخت په حق لنی دی پختلې شوی چې ملک د مسلمانانو دو لوی فرقې دي، او کچره د حج لپاره تلونکي یو پاکستانی مسلمان شیعه نه وینو هغه به یقینا په سنی مسلک کې حساب ولی شي. سجاد قمر زیات کړه چې د دوی وزارت به ډیر زر حج فارم کې شوی تبدیلې په سر د اهل تشی مشرانو غلط فهمیانی لري کړی. سرګند دی وی چې تیر ورځ ډیوه ریډیو سره خبرو کې د شیعهګانو ملګیر تنظیم مجلس وحدت المسلمین مشر علامه ناصر عباس تور لگولی و چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د اثر لاندې پاکستان کې وهابي نظریه خورولو په ایجنډا کار کوي، چې په نتیجه کې انتها پسنده او ترهګری ته وده ملاویږي. او د ده په خبره حج فارم کې صرف د شیعه مسلمانانو لپاره خپل مسلکي شناخت غونتې متنازع شرط ایښودل هم د دغې ایجنډې برخه ده. ډیوه ریډیو په دې معامله د سعودي عرب عکس العمل معلومولو لپاره په اسلام آباد کې د دغه یاد هیواد د سفارتخانې سره هم رابطه وکړه، خو سفارتخانې په دې معامله باندې د سمدستی جواب ورکولو نه ډډه وکړه. واضح دی وی چې د پاکستان حکومت حج فارم کې شیعه مسلمانانو لپاره خپل مسلکی شناخت خودل په داسې محل لازمه ګرځولې دي چې په تیرو ورځو کې د پاکستانی فوجونو یمن جګړې ته لیږلو د اطلاعاتو په سر د پاکستان په ولس کې یو واضح تقسیم پیدا شوی و، او د اهل تشیع ملګیر تنظیم پاکستانی فوجونه د شیعه حوثي قبایلو خلاف جګړې ته لیږلو د ممکنه حکومتي فیصلې خلاف احتجاج کولو دړکه ورکړې وه. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوہ ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. خیبر پختونخوا ملکنډ په اوو ضلعو کې د مجسټریټ نظام ختمولو اعلان شوی دی. دا د کال 2009 نه دغه نظام پر ځای کړل شوی، او په داسې حال چې په ټول پاکستان کې په کال 2001 کې دغه نظام ختم کړل شوی. د دې لپاره بیرسټر عدنان خان په های کورټ کې درخواست جمع کړی. هم د دې سره په سواد کې زمونږه خبریال فیاض ظفر خبرې کړي دي. تاسو په یو رپورټ وړاندې کوو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو کتون کو اور عیدن کو پرون دا پیخورا کورٹ دو سترو قاضیانو یو ډیر غټه فیصله کړې ده. د ملکنډ ډیویژن په باره کې، او د ملکنډ ډیویژن چې کوم وزلی دي، سوات، شانګلا، بونیر، ملکنډ، چترال، دیر کوز او دیر لپاسا، دغه لپاره یو فیصله کړې ده. او دلته چې کوم مجسټریټي نظام دی، د عدلی چې کوم اختیارات د مجسټریټانو سره دي، د انتظامی سره دي، دغه د خاتمې اعلان کړی دی. او حکومت له شپږ میاشتې وخت ورکړی دی چې په شپږ میاشتو کې دی دو په ترمیم وکړي. دغه کوم کیس چې داخل کړو پیښور هایي کورټ کې، نو هغه پخوانی قاضي او وسنی قانون پوها بیرسٹر ڈاکٹر عدنان خان کړو. بیرسٹر عدنان خان صاحب تاسو ته په خیر علی وایو. دا راته لږ وایي چې دا پرونی کوم فیصله چې های کورټ وکړه، دا نظام چې کوم د 2009 نه دلته وو، د دې خلاف تاسو ولې عدلی ته لاړی؟
دا سی و چې په 2000 پورې په ټول ملک کې مجسٹریسی نظام چلیدو، خو د سپریم کورٹ د بعضو فیصلو پر رڼا کې حکومت دا نظام په ټول ملک کې ختم کړ. او ظاهره خبره ده چونکه دا هم د نور ملکی سده نو دلته کې هم ختم شو. خو بیا په کال 2009 کې یو ریګولیشن راغی. دا ریګولیشن مقصد دا و چې دلته کې د ارزان او زر انصاف خلکو ته ورکړی شي، او د شریعت مطابق دی ورکړی شي. خو په هغې کې د بعضې خلکو خپل مفاداتو او ایگزیکٹو میجسٹریسی نظام ادھر لیکن نافذ کو چپ لنڈ باندھے آغا مطلب دا دے چی دا انتظامی افسران و سر عدالتی اختیاراتی انتظامی افسران دا قاضی پکرسو باندھے ناسی آگو فیصلے کئی آگو خلق جیلوں تلی گئی آگو جرمانے کئی وغیرہ وغیرہ نو دا ظاہر خبر دا چی نہ دا شریعت مطابق ودا خبر نہ چی کم مسلمہ اصول پر ٹولہ نڑے کی نافذ دی پر ٹولہ نڑے کی دا قانون دے دا یو ضابطہ دا چی عدلیہ او انتظامیہ بدیو بلنا بیل بیلی انتظامیہ با دا قانون نفاذ کئی فیصلے بنا کئی فیصلے ب صرف قاضیان کئی کم چی بدا عدلیہ حصے نو ظاہر خبر دے نہ وکیلان صاحبان چی کم دی لیگل فریٹرنٹی دا او بھی خوشحال نو نو مختلف پیٹیشنز پر پشاور ہائی کورٹ کی داخل کر سو نو باغا درے سلور کا لپا ہائی کورٹ کے وچلی دل او برون باغے کے فیصلہ را لجے ہائی کورٹ اخیرہ کی داوی جے دا نظام دا آئین خلاف دے دا دی ختم شی چی میجسٹریٹ نمی افسری دا بدا عدلیے ما تحتی البتہ نیغ پا نیغا ختمی دو پزے باندے حکومت دا مولت ورکو چی تاسو قانون کے ترمیم وکی او دا نظام ختم کی او دا عمل پشپگو میا شکر پورا
بیرشتر سب دا شپکی چی کل سوات ریاستوں آگے کی وجودہ قانونو دا شپس چی پاکستان سر شامل شو بے یو بل نظام را گئے پا نول سوا نوی کی بل را گئے پا نول سوا سلیور نوی کی بل شری نظام عدل را گئے پا نول سوا نہ نوی کی نظام عدل ریگولیشن را گئے پا دوزر نہ کی شری نظام عدل ریگولیشن را گئے نو دا و صوبے زیر انتظام قبائلی علاقہ چی کم ملکن ڈویژن دا کم تا چی پاٹ ویلے کی گی پا دے ملکن ڈویژن کی صرف تا دے قانون نفاذ کی گی تا دے وجہ سدا
دا تاسو یو دلچسپ امر طرف تا نشاندہی وکڑا شاید چې په دې پورا نړۍ کې ببل حصہ داسې نه چې دا غې د قانون سره به دومره تجربه شوي لکه دا ملکن ډویژن چې زموږ ده ک څنګه چې تاسو وی چاول دا ریاستو پاکستان کې شامل شو نو ریګولر راغله بیا پاټا ریګولیشنز راغلو چې هغه د خلکو تور قانون ظالمانه قانونو هغه دې ختم کو بیا یو ریګولیشن راغې بیا بل ریګولیشن راغې بیا بل ریګولیشن راغې نو مختلف تجربې وشوې او ظاهره خبره ده چې د عوامو کې اطمینان هغه شان نشي چې موږ ته ارزان او زر انصاف ملو شو نو دا افسوس خبره ده د دې فیصلې نه پس کم چې پرون راغله نو هم داسې نه ده چې د غبینونو او د پیو لختی به وبېږي او زر تر زر رب خلکو ته انصاف ملو شي البته دا به وي چې شفافیت به وي او د یو کس چې مقدمه چلیږي په اداره کې نو به دا نه وي چې یار یو ممبر یا ایم پی ای یا ایم این اے دې افسر ته ټلیفون کړی دی او دې به زما خلاف وکړي او یو آئینی تقاضا و آئین دا وایي چې عدلیه او انتظامیه به د یو بل نه بیل بیلي نو کم از کم هغه به د ډېر حده پورې پوره شي
ډاکټر صاحب مختصر غونتې اخرنۍ تپوس حکومه د صوبې زیر انتظام چې کومه قبایلي علاقه ده پاټه په هغې کې خو دغه نظام ستاسو په محنت باندې ختم شو خو کم د وفاق زیر انتظام قبایلي علاقې چې دي پاټه هلته هم داسې یو تور قانون موجود دی نو تاسو ګڼئ چې هلته هم دا تور قانون ختمول غواړي
اللہ کے بالکل ختم الغواڑی اور آغذی پہ عواموں کے ڈیر زیات علاوہ پخی کی ڈیر زیات خفری مسئلہ دادا چمنگ دا و خوش قسمتی دا کہ دا اعلیٰ عدلی دا رہ کار منگ تا ایکسٹینڈ دے منگ خپل فریاد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دوڑے شو آگو تب ریلیف خلو ملاوی گی اول خود ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جورسڈکشن آگو ایکسٹینڈ چی بیا باغو فریاد خپل فریاد و نوڑے شی نو بالکل دا اللہ کے دینا ڈیر ظلم روان دے
وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو سرا دا خبر کھولو ڈیر زیادہ منا
ڈیر میرا
او اوس وړاندې کوو یو ادارې چې په نړیوالو سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کال 2012 د سپتمبر په 11 تاریخ د شپې د لیبیا په بنغازی ښار کې د انصار الشریعه کسانو د امریکې په دوه سرکاري ځایونو حمله وکړله. دوی دغلته موجودو کسانو باندې د مشینګنو، راکټو او د مارټرو ډزې وکړې او څلور امریکایان یې ووژل چې یو پکې د امریکې سفیر هم وو. دین علاوه په دغه حمله کې دوه امریکایان او درې د لیبیا محافظان هم جوبل شول. د امریکې دغه دواړه سرکاري ځایونه په مکمله توګه تباه شول. د دې حملې د قصوروارو په لویه کچه لټون شروع دی. د دوی د درد درک په ښکاره کولو انعامونه هم مقرر کړي شوي دي. د جون په 15 تاریخ د امریکې فوجیانو د دې حملې یو شکمن ونیو. دا په بنغازی کې د انصار الشریعه تنظیم یو ستر مشر احمد ابو خطاله دی. په د قتل او نور قسمه تورونه لګولې شوې دي. په حمله کې شامل نور کسان لا مفروران دي. امریکا د دوی د نیوو په دوی د مقدمو چلولو پوره کوشش کوي. انصار الشریعه تنظیم د لیبیا تر ډیری مودې پوری په اقتدار د ناست مشر معمر قذافی نه پس جوړ کړی شوی دی. دا تنظیم په سیمه کې په ډیرو حملو کې ککړ دی او په لیبیا کې یو شمیر بې ګناه خلک فوجیان او سیاسي کسانی یا خو وجلی یا د دوی د وجلو هڅې کړي دي. د دې تنظیم غړي اوس امریکې دپاره ډیر خطرناک شوي دي او دا عالمی ترهګر تنظیم ګرځول شوی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د پروګرام تر مخې د بنغازی حملو د ګناهګارو کسانو ځینې د هر کس په باره کې د ادباري معلوماتو په ورکولو د لس میلیونه ډالرو انعام مقرر کړی شوی دی. امریکا دا ضمانت ورکوي چې د ټولو معلوماتو به پوره پلټنه کولی شي او اطلاع ورکوونکي به نشي ښکاره کولی. که ضرورت پیښ شو نو امریکا د اطلاع ورکوونکو د حفاظت دپاره دوی بل خواته هم بوتلی شي. که چاته د دې خلکو په باره کې څه معلومات وي نو د امریکې نږدې سفارتخانې سره د رابطه جوړه کړي یا د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل د اطلاع ورکړي.